ये तो भाई उच्च कम नवे नवे एमबीबीएस करे या उस जॉब करी और या ट्रेनिंग की दी यानी टीएमओशिप कम पाकिस्तान की एफसीपीएस डिग्री दागा हासिल है ताजी पूरा पख्तूनख्वा के सिर्फ दो अस्पताल में दी कि पकम के ट्रेनिंग मौजूद पे दे वक्त पे इस अलावा ये मर्दान की सवाब है कि योजी बल्जी अस्पताल अभी खिला दुम्र सहूलियात या दुम्र कंसल्टेंट चाहिए ट्रेनिंग किस तरह पूरा सूबे सुमर मेडिकल कॉलेज आगे दो दर कसान की दो जलोम दे अस्पताल होता वापस ट्रेनिंग कराशी न अस्पताल न ओवर बर्डन शी मैम मसला ظاہر دے یوزی کے ڈاکٹران ڈیر شاد اکامڈیشن حضور دے ظاہر دے ہسپتال نہ دیر مخ کے مخ کے جوش ہوئی دی داغے واسطے ادم کیپیسٹی لرین دے ٹول ڈاکٹران سے اسے دو ڈیر گھٹ مسئلہ دا کہ دے لرو لرو زین نہ رغلی دلتے کورونا ظاہر دے این دے دا دا عمر یو دا سٹیج وی جے پدی کی ٹولو تقریباً ٹول ودنا ہم تڑی بھی الکا مجھے چھو گا 25-30 کال تو اور اس مور پر ہم بتوئی چھو تو زان لخ پلا گتا خل انداز نہ تو خلو بچین ساتا ودنا ورتو کی داغی پڑ لیجی 40-45 ہزار تنخواہ دیکھے خود جی کور ساتل مانا دا خیال چھ سو پھر آسان خبر ہے خاص کر آگے کسل چھ ٹول عمر ہے سبق ہوئی نہیں اور دے محنت ایک کی نن بغد حکومت نہ داتا نہیں چھ جی ماں ٹول عمر نوکری دا ہر سے دے دتا رکھوں چھ کہ ماتا دم رکھا انخواہ ہو رہا کہ چیزیں پیو عزت دار وقت سے رو لشم مسئلے کا جوڑا شو دے ٹولو پرابلمز دلا سے زیاد تر ینگ ڈاکٹرز پیخور یا پاکستان دل برداشت شوی استاد خبر اپ لیب یو ایس ایم ایل یا داس امتحان نور کی زکا چھ ٹیلنٹڈ خودیر دی اور وہ ملکوں نے تخپو کی ام دا خخر یو چی کم دے انٹیلیجنٹ تے پاکستان تا دیر فائدہ ورکولی شی دی دخ ملک کا دل برداشت شی دی امریکی تا لار شی انگلن تا لار شی ال تو دا دین خخ ڈاکٹری کری دا دین خخ ڈیوٹیانی کری نور ملکوں کے دا پاکستانی ڈاکٹران اور دیر ویلیو دا دیر قابل دی چونکہ دخ ملک حکومت دا ہوئی اغا قدر ان کو نوی ټول اوتل
تاسو سره پیغام یوریدونکو لپاره
اوسو ته دا د دې چې خپل شهرم ډیر خیال ساتي د بیماریانو تشخیص زر کوي دومره لیټ سټیج ته مو وباس چې بیا تاسو راشه بیا غا قابل علاج نه ډیر مهرباني
اوس هم راځو اونیس پروگرام جمهوریت ته په نننۍ خبرونه کې د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع سړل شوی دا تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واوري چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالۍ شوې تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو د نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه وه د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ ناامنۍ وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړی دي تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بل عموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واوریدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک په نننۍ خبرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پښتنې ځواب معلومو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او کلری یې نو په څه شکل یې لیدلی شو؟ پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال یې خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه؟ د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي، هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځېد ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده، د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او پاڼې جرګه کې به کېناستل، حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو. ندی ځان له به پای کې مشر ورتاکو هغه ته به خان وي لازم مشر شو. اوس ډیر شه مثالونه دي چې دی چې بیا ویش مار شه دا بیا جرګه نه سره ما سره چې دی مخکې ټاکله او هغه کارکردګي خلوه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
نولس سوه پنځلسم او بیا په بنزل باندې نولس سوه اوولسم کې، د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و، هغه سید اکبرشاه و. بیا په اتلس سوه او پنځوسم کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه او پراته بیا په ملک غوغا جوړه شوه. بیا په کې جنګونه وشو داندېلې او دا سلسله ورانه و چې په اخر کې بیا په نولس سوه پنځه دوباره بیا کېناسته او ځان یې ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطح باندې مشران، دا د کلي جرګه، د اچیو یا د تاپي جرګه او بیا په غټه سطح باندې د خیل جرګه، د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي، یو موږ یو کس په کار دی چې هغه په کمان کې منګوي. بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو. کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چارته لکه زموږ مشرې نشي کولی جرګې هغه مات یو قسم ادمي اعتماد یې پوک هغه لا بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا ناسی چې دی یا ګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځانته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاه شو د سوات بیا د دې سپاتې سبزي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې یې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټول رویه چې کوم دا خو ټول ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. د څه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږټه سطح باندې کې نو تاسو بیا سم نیول شي د سوات ریاست په جرګه راښو دا د امپوز نو بار نه څوک راغلی نو خزای نو کړی خلک یې اصل جرګه وکړو په جرګه ځان مشرونی
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې خونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو پښتانه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کې هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وو که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلافورزي ډېره غاړه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت لپاره کار کوي هغه نماینده ګاني دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو اصلا نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو هغې کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنې بقده خاندانی تور
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نور علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه پېښې کولې نو جرګه خو وه جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجه ورکړي
احمد شاه بابا چې راغون شو او هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغې سره غوټي کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه نو نتیجه خو د هغې هم ښه وي
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده
دیموکراسي چې موږ خوایو نه دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان د کچ ته ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو شله حق حسین دی او جمهوریت کې خدای راه شهر د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون ورو کې سطحه یا به په غټه سطحه باندې خو دا خوشته دی
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت ته ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي
دا وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي ورو ورو خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا را کوفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې نه وي
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوي او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي دا ونننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه
جمهوریت